وړاندې په خبرونه کې 25 دقیقې بحث لرو چې زموږ همکار به له خپلو میلمنو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبی دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کال وروسته د داعش حضور په اړه بحث ولري. خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د طالبانو رهبر په یو نوي فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکی د تبصرې حق نه لري. بختر خبری اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حبیب الله اخونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکی د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید 3 کال پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته څیرمه د 2021 کال د اګست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې یې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان وژل شوي وو. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 په وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیل سیمه کې 30 کسان ل مسافر وړونکو بسونو کته او وجل دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب چکزای رسنیو ته دا هم تایید کړی چې وسلوالو لک تر لګا لاس موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړی روختون ته وروړل شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یوه ډله فارغه شوې ده. د یو این ایچ سی آر افغانستان څانګې په خپله اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ دا روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایره شوې. د بیان په اساس مجموعاً په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 260 ښځې برخمنې دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
پنځه ویشت دقیقې بحث مو په سلامونو هرکلی کوو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د آبی دروازې ته څیرمه له خونړي ځانمرګي برید 3 کاله وروسته لا هم په افغانستان کې د داعش د حضور د خطر په اړه اندېښنې موجودې دي. دغه برید د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په 26 نیټه د کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا 2 اونۍ وروسته وسو. برید داسې مهال وسو چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو او د زرګونو نورو افغانانو د تخلیې بهیر روان و. هغه وخت اوازه وه چې بهرني پوځیان هر څوک له افغانستانه باسي، ځکه نو هلته پر هوایي ډګر زیاته ګڼه ګوڼه وه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د هغه برید چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 170 افغانان ووژل سول مسؤلیت ومانه. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په 3 کلونو کې داعش ډلې په دغه هیواد کې دننه او بهر د یو لړ وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په ورستي مورد کې داعش د کابل په دشت برچی سیمه کې د روان کال د زمري اسد 28 نیټې د 14 مسؤلیت هم منلی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر کال په یو بیان کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د جنګیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر له 4000 څخه تر 6000 پورې اټکل سوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم تیر میاشت په یو بیان کې ویلي چې د داعش د خراسان ولایت څنګه په افغانستان کې حضور لري او د طبیعي زیرمو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې د تالک د کان له غیر قانوني استخراج او له افغانستانه بهر یې د قاچاق له لارې ډیره مادي ګټه ترلاسه کوي. په دې بحث کې پر همدې خبرې کوي چې د طالبانو له ادعاو سره سره چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ختمولو په باب کړي، ځینې کسان په دې باور دي چې د داعش افراطي ډله لا هم د ځینو خونړیو حملو توان لري. د بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د والی په توګه کار کړی دی، او محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی وو. دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه داعش ډلې په داسې وخت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه داسې ستره حمله ستاسو په نظر ولې وکړه؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او ستاسو قدرمن ملمته. هو داعش یا نورې توریستي ډلې افراطي ډلې د دې هدف هم دا دی چې هغې و داسې یو حملې وکړي چې هغه خبر جوړ کړي او د دې هغه موجودیت ثابت کړي چې دی و یعنی د حملو او د وحشت او دهشت قوت لري. نو هغه زیاتره په داسې ځایونو کې کوي چې هلته دی و کولی شي او زیاتره د دغسې حملو تلفات چې دی په ښارونو کې کوي یا دغسې میدان هوایي په دغه ساحه کې چې کوم بیروبار زیات په هغه وخت کې وشو. نو دا ټول ملکي وګړي دي چې هغې و زیات تلفات رامنځته کوي او هغې پکې وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې د دې یعنی هدف هم دا دی چې یو وحشت او دهشت خپور کړي او داسې حملې وکړي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو په څنګه وضعیت کې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په چاودنه کې ټپي سوې؟ که د سترګو لیدلې حال راته وایست چې هغه څنګه ورځ وه؟ وعلیکم السلام سمسور صاحب. د هغه ورځې کیسه کراته وکړي تاسو چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په هغه ګڼه ګوڼه کې واست هلته چاودن وسوه او تاسو سخت ټپي سوئ.
او بالکل په 2021 شپږم د اگست زه مرګونه ژوبل شوم ټپي شوم د هوایي ډګر تر څیرمه ایویګیټ کې. او نو د هغه له امله زه تر اوسه پورې هم صحیح ګرځېدی نسم. فلج ما په هغې ورځ یو انفجار وسو چې ګردونه غبار ډېر زیات و. نو زه خپل هم بې اوښه شوم هغې حالت کې. نور بېرته چې را په اوښ شوم یو 1:30 بعد نو چغې ولې له هرې خوانه او ډېر زیات زخمیان و. نو زه همالته پروت وم نه مې شوی کولی چې ولاړ شم. په دې ما لاس پښې فل شوي ول. ما C4, C5 او C6 مری تجربه رسیدلې ولا.
بیا څومره وخت وروسته خلکو انتقال کړی روغتون ته؟
هلته تقریبا 15 دقیقې یو ساعت پورې زه پروت وم. ډېرو خلکو ول چې هلته زخمیان ول. نو که هغه په وخت شفخانې ته روغتون ته رسیدلی وای نو هغوی به جوړ شوي وای. خو متاسفانه چې هلته ونه سوی کولای چې خلک د مریضان ټپیان ویسي. نو د همغه له کبله هلته ډېر زیات خلک شهیدان هم شول او زما زخم لږ څه کم و. شاته په مریو کې لګېدلی وم او ستونی مې ژوبل و. نو د همغه له کبله بیا زه زخمي وم. خو یو ساعت پورې زال د پروت وم. بیا بار لغیز نور کسان راغلل د همغه منطقې د کلي خلک راغلل. یو کس چې دا څه زخمیان ول دی پورته کړل او روغتون ته انتقال کړل.
بلې سمسور صاحب، په افغانستان کې ستاسو د بشپړې درملنې امکانات نه وو که څنګه؟
بالکل زه هغه کې ایمرجنسی روغتون کې بستر وم یو 1-2 ورځې. نو هغوی دومره وکړه چې ما هغه ټپونه ورڅه وګنډي او هغه ښسي. نور د دې امکانات نه ول چې زه بیرته پوره سالمه صحت بیرته لاسته راوړم. نو د همغې له کبله زه تر اوسه پورې مشکلات ما په ګرځېدا کې لاسو کې مې ډېر زیات دي. یو قدم اوس چې 2 چکسه وي او زه یې کولی شم چې یو قدم واخلم لاړ شم. نو ډېر سخت شوی ده راته ژوند.
بله سمسور صاحب، یعنې اوس هم د درملنې امکانات شته؟ ډاکټران څه وایي که دې نه وروسته تاسو ته امکان برابرېږي؟
هو بالکل، ما د ډاکټرانو ویلي دي چې دلته هغه پرمختللې ټکنالوژي او دا شیان نشته ده په افغانستان کې. ته کولی شي چې هند کې یا نورو پرمختللو هیوادو کې خپله تداوی وکړي. نو کېږي امکانات شته دلته. په دې چې ما اوس هم دغه چټ کې مې او ولي کې مې چرې دي. نو که هغه دلته افغانستان کې راباسي نو هغه سبي رګونه سره پرې کېږي. نو دوی نشي کولی، په دې دوی هغه امکانات نه لري او خارج کې کېږي له هیواده بهر.
تاسو اوس هم د درد احساس کوي په غاړه، په مری او په ملا کې؟
او ډېر دردونه خو تر اوسه پورې هم شته ده. نو کله کله داسې حالت ته ورسېږم چې بیا د درد 2-3 پیشکاري کوم بیا هم تاثیر نه کوي. خو بس الله پاک دې صبر ورکوي انسان ته، که نه ډېره سخته ده چې انسان جوړ وي او بیا دې حالت ته ورسېږي.
ډېره مننه سمسور صاحب. تاسو اوسئ میاخیل صاحب، تاسو تر اوسه په ننګرهار کې تاسو د والي په توګه کار کړی دی کلونه کلونه.
دا راته وایي چې داعش هلته څنګه نفوذ وکړ، خپل فعالیتونه څنګه وغځول، له کومې راغلل؟
خ اول خود داعش په خپل هغه الهام چې واغست د عراق او سوریه کې چې کوم داعش را پیدا شول، د هغې نه د الهام په اساس باندې د داعش خراسان څنګه د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې چې د حزب اسلامي یو پخوانی قومندان و مسلم دوست هغې و دا اعلان وکړ، او بیا همداسې پراختیا وموندله، او بیا د ورکزایي سیمه نه دغه نورې افراطي ډلې چې وې د طالبانو یا د نورو د پخواني جهادي تنظیمونو یا نور ځوانانو د مختلفو نور عواملو په اساس باندې د داعش لیکو ته لاړل، او دوی یو دم هلته یعنی هغه ساحه د نفوذ او کنټرول یعنی اضافه شوله، او تقریبا د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې یعنی دوی نفوذ پیدا کړ، او هلته هم چې دوی نفوذ پیدا کړ د ټولو افراطي ډلو هغه د جنگ تکتیکونه یو هغه هم دا و چې انفجار و انتحار و د خلکو علالول و په بمونو کېنول و، نو یو وحشت یې رامنځته کړ. نو خلک یعنی ډېر د ولسوالیو نه د جلال آباد ښار او دې سیمو ته راغلل. البته چې روش کوي دا خو یو اوږده بیکګراوند لري، په تاوته مثال په تیرو 40-50 کلونو کې دغه افراطي ډلې دا د جهاد په وخت کې یا د روسان د موجودیت په وخت کې پېښور کې مدرسې جوړ شولې، بیا عربان هلته راغلل، هلته د وهابي او سلفي ګروپونه جوړ شول، مدرسې وې، مختلف عقیدو نورو یعنی ډلې وې سره، او نو بالاخره دغه ځوانان په دغه مدرسو کې او په دغه تعلیمي مراکزو کې دیو جلب شول، او دیو ته همدا وویل شول چې تر یوم القیامت پورې به د کفار په مقابل کې جهاد روا وي، او څوک چې د کفارو سره دوستی کوي یا د هغې سره معامله او تګ راتګ و تجارت و نور شیان کوي یعنی دا ټول باید ووژل شي، او دا جنگ به همدغسې روان وي. نو د دغه ذهنیت په اساس باندې دغه رامنځته شول. نو معنا دا ده چې اگر چې وروسته بیا دا یعنی ثابته شول چې د دغه د خراسان ډلې روابط د په خپل د عراق د سوریې سره ډیر کم و، او په دې کې بیا مختلفو ملکونو لاس درلوده، ځکه چې کله ننګرهار کې زه والی شولم په 2019 کې، او بیا داعش سقوط وکړ د اچین په ولسوالۍ کې او په نورو ولسوالیو کې د ننګرهار. نو کسان چې موږ ونیول دلته نو د بهرنیانو تعداد په کې کم و، خو اما موجود و چې هغه د سوریې و د پاکستان و هند و ایران و مرکزی آسیا هیوادونو د ترکیه د اردن پورې دا کسان وو. البته بعضی کسان داسې هم شوي دي چې دغه استخباراتي کړی وو د سیمې او د دې ملکونو هم خپل نفر دی وتر لیږلی چې د دې په داخل کې نفوذ وکړي. نو د دې دغه تکتیکونه او نفوذ یعنی دغه شکل باندې اضافه شو سره، اما کله چې دې دغه وحشت شروع کړ نو د خلکو هغه عمومي یعنی ولسی حمایت د دې سره کم شو، یعنی فقط هغه ځوانان د نورو سیمو نه چې وتلل هغه دې سره یوځای کېدل. البته یو بله مسله هم ده چې په هغه وخت کې متاسفانه چې د سیمه کې د قومونو ترمنځ رقابتونو هم دیو ته زمینه مساعده کړله چې دیو نفوذ پیدا کړي، څوک طالبان شو څوک داعش ته لاړل، یو د بل په ضد باندې سره کسان تقویه کول. نو دغه نفوذ د دیو په دغه شکل باندې رامنځته شو.
ډېره مننه سمسور صاحب. اوس هم وخت نه وخت په افغانستان کې چاودنې کېږي، ستاسو په څېر ځوانانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. کله چې تاسو د دغسې واقعو په اړه خبرونه اوري، څه احساس کوئ یا څه احساس تاسو پیدا کېږي؟
بالکل، زه چې کله دا خبرونه اورم هغه حالت راته په سترګو کې درېږي، هغه چغې، هغه مشکلات، هغه بې وسي چې زه کله ژوبلم او نه شوی پاڅېدلی.
بله، بیا په ځینو مواردو کې تاسو هم دغسې کسانو سره ګوري چې په دغسې واقعو کې ټپیان شوي دي، تر خپله وسه پورې دوی ته څومره ډاډ ورکوي، څومره د همکاري لاس ورغځوي؟
او بالکل، داسې ډېر ملګري مو دي، ډېر دوستان مو دي چې مجبور شوی دی لاسونه له لاس اور کړی خپې او تا جوړ دی خو ګرځیدای نه سي په ویلچر کې ګرځي نو غوی ته ډاډ نه ورکو زه شکر د ژوندې استه یادې مور پلار سرګې در باندې لګيږي او نو دا څه مو چلو وس کیږي ډاډ نه ورکو
ډېر مننه میاخیل صاحب د دایښ وسلولو په اړه تاسو مخ کې ځینو مواردو ته اشاره وکړه دوی ولې زیات او تریخجن عمل تر سره کوي هاته د ملکانو په وړاندې چې تاسو ول شي دوی په ځینو مواردو کې خلک پر بمونو کې نه ولې دي ولې دوی دا عمل دومره ډېر او تریخجن دي
خو ما فرض وکړ چې دی خو دلته د نفوذ په خاطر په دې نه راغلي چې دی کوم خدمت خلکو ته کوي یا نور ادارې جوړوي یا په نورو مبارزه په شکل باندې چې په وګد وخت کې دی وڅواړي را مستکی دی وای چې موږ جهاد دی او جهاد به تر یو ملک قیامت ان تکفیری ډاله ده دی وو دا بروان وی نو په دې کې همدغه قتل او قتال بروان وی او بل اخر چې مهدی رامست شي او ان دا د دې وغه فلسفه دغه څه وشي دی نو په دې خاطر باندې دلته دیو لپاره د هغه اصول چې اسلام سوې د بندان سره رقم برخورد شي ملکی خلکو ته تلفات و نه رسیږي انساني حقوق هم د دې زموږ افغاني کلتور او فرهنګ هم دغه و چې خو ته بشات نه ویل ماشومان ته بچا په جنگون کې هتا د وطن په جګړو کې هغه به مسؤلیت درلود سپینګیرو به مسؤلیت درلود اما دیو دغه مسائل دیو په ریسه اهمیت نه لري د دې و هم دغه تکتیک دی چې بس د وحشت د لارې او د قتل او قتال د لارې خلک نه د ځان تابع وګرځي او خپل نفوذ اضافه کی سره نو تکتیکونه چې دی وکم یې سملای هم دغه دي چې انفجار او انتحار او خودکش حمله هدفي وژنې او د کوم وحشت چې په نګرار کې نه تیر شو نو دا ټول خلکو ته معلوم دی نو زه فکر کوم چې په صورت عمومي د داعش نفوذ د پخوانه ډیر کم شوی دی ځکه چې کوم وخت چې دی قدرت رال نو ډیر یعنی بد حالت په نګرار کې رامنځته شو ولایت هم تقریبا نګرار ښار د سقوط په حالت کې وو او په دغه وخت کې خو عراق او روس راکي په سوریه کې داعش قوت پیدا کړی او نو یو الهام دا غزنه او دلته د داخلي مسایل داسې رامنځته شول چې دی قوت پیدا ک او متاسفانه چې په تعلیمي ادارو کې دی ډیر نفوذ وکړ په هغه وخت کې ډیر کسان جذب کړل زیاتره ځوانان نو دا یو لوی دغه نو زه فکر کوم چې د دې و دغه هم دغه تکتیک هم دا شی دی نه دی و کې د سمندر چې دی و به یو داسې یو نظام راولي چې هغه خلکو ته د خدمت بایشي بلکې دی و چې نه دغه مادي مسائل دا مهم نه دي مونږ بس د اسلام مطابق غواړو چې اسلامي حکومت راولو
بل میاخیل صاحب فکر کوي چې آیا داعش ته لا هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي ځکه چې په تیرو دریو کلونو کې طالبانو په وار وار داعش ته ختمېدو خبره کړې ده چې په افغانستان کې دوی نفوذ نه لري دوی وسلوال ختم دي او تحرکات نسی کولای ستاسو باور څه دی چې آیا داعش وسمسته
داعش خو ما تاسو سره وکړ چې مفکوره ده اما داسې غټ قوت چې دی او جغرافیه ونیسي او مستقیم ګواښ وي زه فکر نه کوم چې داسې ګواښ به وي اما د طالبان لپاره افراطي ډلې چې نورې موجود دي دا ټول ګواښ دی په توګه مثال دلته حزب تحریر دی انصار الله ډلې دي د ازبکستان اسلامي تحریک دی د شرقي ترکستان اسلامي تحریک دی لشکری طیبه سپاهی صحابه و داعش دغه ټولې افراطي ډلې بیل بیل اهداف لري او بیل موخې لري نو دلته د طالبان لپاره چې په داسې حالت کې چې مشروعیت و نه لري ولسی مشروعیت نوی نړیوال مشروعیت نوی نو دیو د پاره په خپل د دیو د بقا او د نظام لپاره تهدید دی ځکه چې د افغانانو غوښتنې د نظام جوړونه ده دلته ثبات اقتصادي رشد دی دا مسائل چې د خلکو ژوند خشي او د بیا د منطقي هوادونو هر یو خپل بیا اهداف لري په ډول مثال پاکستان غواړي چې ټي ټي پی نفوذ پیدا نه کړي داعش او نور بلوچانو دا مسائل چې کومې ودي د ایران او دیو د لپاره خطر دی د پاکستان د لپاره هغه کوم ډلې چې دي هغه خپل اهداف لري، شرقي ترکستان چې چینایان خپل یو مشکل لري. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره همدغه خپل غیر مشروعیت د نظام چې نه ولسی مشروعیت ولري او نه نړیوال مشروعیت ولري، دا ډیر زیات خطر دی، ځکه چې دی ونشي کولای چې هم د افغانانو هم د سیمې او هم د دنیا ټولو غوښتنې دی عملي کړي او هغې ته مثبت ځواب ووایي. نو د طالب د پاره یعنی مستقیمن داعش نه، بلکې دغه ټول افراطي وضعیت چې کوم په منطقه کې روان دی ورځ تر ورځې تاسو ګورئ چې مکاتب تړل کیږي، تعلیمي نظام زموږ ګډ وډ شو، اقتصادي فقر شته دی. نو خلک اوس هم د افغانستان نه کوشش کوي چې ووځي. دغه مسایل چې دي دا په خپله طالبان لپاره زیات خطر دی، نظر دې لپاره چې داعش زه فکر نه کوم چې مستقیمن ډېر خطر وي.
مننه. د ازادي راډیو اوریدونکو ته یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اوري. نن د کابل په هوایي ډګر کې د هغه ځانمرګ بریده د دریو کلونو په رکیدو په مناسبت خبري کوي چې په نتیجه کې یو سلاویا افغانان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل سول. د دې بحث میلمانه دي شاه محمود میاخیل چې د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی دی. د غرض محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه درې کاله مخکې په دې ورځ په یو چاودنه کې ټپي شوی وو. سمسور صاحب، تاسو چې اوسم کله نا کله په خوب کې یا هم په بیداری کې ځینې داسې حادثې راځي چې بیرته هغه حادثه ستاسو ذهن کې راژوندي کوي، هغه به کومې حادثې وي یا کوم لوړ غږ چې تاسو اورئ بیرته هغه صحنې ته بیایي؟
او بالکل بالکل، زه چې کله کوم غټ غږ واورم او یا د څه ډېر رقم आवाज راشي، یو دم کله کله د دازو غږ مثلا راشي، دا بازي کلی کور کې مثلا کوښ دی وسی نور نور به خلک دا ځم کوي. نو د دې نسخ د څه یاره راته دریږي، هغه لازم ستر بوته راته دریږي.
بیا تاسو څه کوي کله چې دا غس یو شوک حالت سره مخامخ شئ؟
بیا ته کله هغه اول شوک را باندې راسي، نور بیا پاسته ور سره کیږم، کوم مشکل نه وي، نه وي د خاص پاسه بیا دی کیږم.
خوبم خوب مو په دې حالت کې کنه د خوب په جریان کې هم کله نه کله د بیر احساس کوي؟
نه، اوایل کې چې جو بل څه ما تر یو کال پورې دا مشکلات زخت زیات راته، اوس لګ لګ آرام شو وایم، خو مې شوې دا او نور ډیر خسو یم نه لا غیالت نه.
دا یو کال مو کوم مشکلات درلودل؟
لکه مثلا به خو بیا نه ډیر زیاتې وي، هغه حالتونه بس سرګو تر ته بریدل، او کله به مې چې لوړ غږ وویل نو هغه صحنه به راته یاد شول.
ډېر مننه. میاخیل صاحب، طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو کې د تصفیه کمیسیون جوړ کړ چې د دوی په وینا نامطلوب اشخاص د دوی له لیکو څخه وباسي. ځینې شنن کې په دې باور و چې طالبان هڅه کوي د داعش غړو د نفوذ مخنیوي وکړي. آیا په طالبانو کې د ننه د داعش د افراطي نظریات ځینې پلویان شته؟
طبیعي خبره ده چې دیو په دغه تیرو شلو کلونو کې دا کومه جګړه چې دیو مخته ویوړله، نو د دیو شریک سره کار کړی دی، د یو بل په لیکو کې ننوتې دی، د یو بل په تکتیکونو باندې پوهېږي، ځکه تکتیکونه ټول یو رقم و. داعش او طالب او نور څه ګروپونه چې دي، دیو یو قسم د تکتیکونو د استفاده کوله چې ماغه انتحار و انفجار و خودکش حملې وي، هدفي وژنې وي په موسساتو یا په نورو یعنی خارونو کې د مشرانو وژل او دغه. نو دا شیان تکتیکونه ټول د دې یو، نو یو بل سره هم په تکتیکونو پوهی هم نفوذ کړی دی. نو په دې خاطر باندې سیده چې په غټه سطح باندې به دیو مخه ونیسي، اما انفرادي شکل باندې دا ډیره مشکله ده چې یعنی دیو د ټولو مخه ونیسي. نو دغه افراطي ډلې یوازې دیوندې ټول سره شریک و کار کړی دی، نو زه فکر نه کوم چې مطلق د دیو مخه ونیسي. و داسې نه شي کېدلی چې فرضاً که جغرافیه ولري چې داعش یو ساحه معلومه وي او هغه ونیسي، یا داسې جبهې جګړه وکړي، هغسې قدرت نه لري. اما دا چې انفرادي کسان د دیو په لیکو کې ځای په ځای شوي دي، یا سره کار کوي یا روابط سره لري، ځکه دغه د جنګ موخه یوازې دینی مسله نه و دلته اقتصادي مسائل مو دلته جنایي ډلې وي دلته قاچاقبر وو ان ټول سره په شریکه کار کوو اما کریډټ به بیا یو بل اغست سره نو په دې خاطر باندې دلته د منابعو مسله وه ځکه چې دا منابع چې دي حکم لاس ته راوړل یعنی خپل عاید یې راوړل نو هغه مختلف وو چې هغه معدنونه او مواد مخدر وو د خلکو نه باج اغستل وو لکه په ننګرهار کې د ډاکټرانو نه تجارانو نه ترانسپورټ نه دینه به معاش دغه اغستل حتی تقریبا د داعش دیو دپاره به د میاشت دیو یعنی هدا ډاکټرانو هغه صحي سکتور د ننګرهار نه به دیو پیسې راټولولې تقریبا $2,00,000 د میاشت اغستل کله به چې پیسې بیا دیو نه درلودلې بیا به ورته هدایت کېده چې ورشه پلانی تجارت تهدید کوي یا د هغې نه پیسې واخلي یا د کوم نور څوک چې امکانات لري ډاکټران یا نور نو په دې خاطر باندې دیو په لیکو کې مختلف کسان دي دغه جنگ په خپله مختلف عوامل لري نو مطلق د دیو نفوذ د منځه وړلی نه شي بلکې یو کس دوه کسه پنځه کسه په یو ځای بل ځای کې به خامخا نفوذ لري او حملې کوي همدا علت دی چې دغه حملې اوس هم دوام لري یعنی تاسې د د طالبان راتګ نه وروسته ودل چې داعش مختلفې حملې وکړې د دې کسان یې ووژل چا سره بستر کې د دې یو قومندان چې مهم هلته حمله وشله په هغه اوله حمله کې مولوی احمد الله هلته د منځه لاړو بیا فرزن په دغه کې تاسې ولیدل چې په مزار کې د دې والي دغه شو بدخشان کې په خپله په دا خارجان باندې چې کومې حملې وشولې چینایانو باندې او یا د روسیې سفارت سره وزارت خارجه کې حتی په خپله په داخل د وزارت داخله کې نو دغه حملو دپاره یو دوه کسه پنځه کسه دیو یعنی همیشه امکان شته دی او دا مطلق د منځ نه شي وړلی.
پاتې تاسو په افغانستان کې دننه د حملو خبره وکړه، یو خو افغانستان کې دننه د داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه د حملو خطر دی، یو هم له افغانستانه د باندې د داعش ډلې د احتمالي حملو د خطر موضوع د امریکایي چارواکو لخوا مطرح کیږي. دا څومره ممکنه ده چې داعش ډلې د افغانستانه بهر وکولې سي ځینې حملې پلان کړي؟
خو نو داعش مرکز خو اول په افغانستان کې نه و. تاسې وګورئ چې اول د دیو په مشرقي کې سعید چې دا اعلان شو، بیا هلمند ته اول هلته اعلان شو، خو د دیو مرکز په ورکزایی کې و، یعنې د ډیورند د فرضي کرښې نه اخوا ته دغه و، او بل د داعش مرکز په سوریه و دغه کې و په عراق کې. نو هغه ځنه په لسګونو او سلګونو کسان د اروپا او د تاجکستان او مرکزی اسیا هیوادونو نه هلته لاړو، هلته وجنګېدل، او بیا کله چې هلته هغې سقوط وکړه دغه کسان بېرته اروپا او تاجکستان او نورو سیمو ته لاړو. نو یعنې مرکز یې افغانستان نه دی، بلکې مرکز یې دا نوره دنیا ده چې هلته تللی دي او دیو به خپل دغه ته یعنی هغه خپل انګیزه چې دیو لري هغې ته به دوام ورکوي. نو لکه مخکې چې ما وویلې، د دیو دپاره دا نه ده چې کومه جغرافیه ونیسي او کوم نظام جوړ کړي، خو د دیو هدف هم دا ده چې هلته انفجار انتحار لکه تاسې په جرمني کې بله ورځ ولیدل، کسان په چاقو وهل او هلته دا وکړه چې دا مونږ یعنی داعش دیو دا کار کړی دی. نو داسې حملې به کیږي ځکه چې ډېر کسان د اروپا او آسیا او نورو هیوادونو نه داعش ته تللي، اوس بېرته خپل ملکونو ته تللي او هغه اګېزه ورسره ده. او بل دا ده چې زیاتره دیو د انټرنیټ د لارې کسان جذبوي او همدغه افراطي مسله ده چې دین ورته غلط معرفي کوي او هغه ځوانان دي، ځوانان بې لارې کېږي او دغسې حملې به کوي. په روسیه کې تاسې ولیدل چې دا حمله وشوله، نو دا احتمال شته دی.
بلکه په لنډو کې راته وایس چې میاخیل صاحب، د طالبانو مخالفې ډلې څومره د داعش لیکو ته ور روانې دي؟ هغه ډلې چې د طالبانو سره بېلابېل اختلافات لري، دا ځینې ډلې چې د طالبانو په وړاندې تر ډېره نظامي مبارزه غوره ګڼي؟
یره زه فکر کوم چې هغه په داسې موقف کې نه دي چې دغه کسان جذب کی او بیا لاړ شي د طالبانو په مقابل کې سره وجنګیږي، ځکه چې دلته د مفکورې مسله هم ده. هو هغه زما وي دښمن چې دی، او څنګه دوست دښمن بیا زما دښمن دی، څنګه دوست دی، هغه بیل مسایل دي. خو د طالبانو مقابل کې جنگ لپاره البته نور شان پکار دی چې هغه د جنگ مرکز پکار دی، واقعه پکار ده، هلته امکانات پکار دي، او دغه سي انفرادي کسان چې دی وبن د خپل بیاخ د دایښ او د طالب نظامی دلې د داسې ګروپونو نه استفاده کوي، نو بیا د دایښ او طالب ترمنځ خو بیا فرق نشته. نو بیا
ډېره مننه مننه د 15 دقیقې بحث له میلمنو شاه محمود میاخیل مننه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست او د ننګرهار د ولی په توګه کار کړی د دغه راز محمد شفیع سمسور چې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه په 14 کې ټپي سوی.